افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره کتلی دي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به ولري. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. زلمی خلیلزاد په ابوظبي کې د طالب استازو سره او په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځي چارواکو سره تر کتنې وروسته نن کابل ته تللی. نوموړي پر خپل ټویټر ویلي دي چې د ملي والی د حکومت مشرانو ته یې له طالب استازو سره په ابوظبي کې د خبرو اترو جزئیات ورکړل. دوستانو، زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوی اوریدلی شي. د لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې د سر موضوع مو کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د سفر موضوع ده. نور ریپورټونه به هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریوا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړي دي. په هرات کې د هاوان د ویمرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل شوي دي، او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد د پنځمه پرز پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې له افغان ولسمشر سره د تیر شپې په لیدنه کې په عربي متحده اماراتو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خپل درې ورځنیو خبرو جزئیات ورکړل. شغلی خلیلزاد زیاته کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرو پاړه د راتلونکو اقداماتو په اړه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي دي. نو موري وای ټاکل شوی نن د مدني ټولنو استازو د ځوانانو لمشانو سیاسي ګوندونو او نورو مطرحو اړخونو سره هم خبري وکړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. افغان پوځي چارواکي د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د 12 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله خبره کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلوردو ویان تورن احمد صادق عیسا د پنځمه پرز ازادي راډیو ته ویل چې په تر سره سو عملیاتو کې په زابل کې شپږ او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې 2 وسلوال وژل شوی دي. شغل عیسا زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال ټپین شوی دي. طالب وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په هرات کې د هاوان دیوی مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل شوی دي. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد د پنځمه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه په چشت شریف کې شوې ده. دی وایي د هاوان د زړه سرګلوله له پخوا په دغو مځکو کې موندل شوی وه. د شغلی فرهاد په خبره په دې پېښه کې 3 نور بزګر ټپیان شوي دي چې د چشت شریف د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل سي، او په دې برخه کې د نړیوالو وسلوالو تړونونو څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین چې نن یې په خپل کلنی کانفرنس کې خبرې کولې، هیله وشو ده چې د روسیې او لویدیز ترمنځ وروستۍ ترنګلتیا بیرته باید عادي حالت را وګرځي. پوتین یادونه وکړه چې اټومي جګړه کېدای سي د ټولو تمدنونو په لمنځه تلو تمام سي. دا په تیرو څو میاشتو کې دوهم ځل دی چې ولسمشر پوتین په دا ډول یو ناورین د احتمال په اړه په عامه خبرې کوي. د روسیې دولتي تلویزیون د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ولسمشر پوتین وویل چې د دغه خطر د پیکه شودلو لپاره ډیره لیوالتیا موجوده ده. پوتین زیاته کړه په 2002 کال کې د پلاستیک توغندي پر ضد له تړون څخه د امریکا وتل د واشنگټن او مسکو ترمنځ ستراتیژیک توازن تر پوښتنې لاندې راوست، او د خبره له منځنۍ سطحې اټومي ځواکونو له د امریکا د وټلو پلان پر همدې لوري یو بل ګام دی. وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له سوریه څخه د خپل ځواکونو د وټلو اعلان وکړ، بریتانیا او فرانسې ویلي چې په سوریه کې ځینې کارونه لاسته چې باید تر سره کړي. د امریکا ولسمشر تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په سوریه کې د داعش پر وړاندې جګړه کې د تر تاریخي بریا وروسته د امریکا ټول ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. خو پاریس د پنځمه پرز په یو اعلامیه کې ویلي چې د داعش ضد ائتلاف کې پاتېږي او په سوریه کې به خپل حضور ته دوام ورکړي. بلخوا د بریتانیا حکومت هم اعلامیه خبره کړې او وایي په سوریه کې د داعش پر وړاندې جګړې کې ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. د امریکا د ولسمشر دغه ناڅاپي اعلان د یو شمېر سناتورانو لخوا هم تر انتقاد لاندې راغی. شمالی کوریا وایي تر هغه چې د امریکا متحده ایالاتو لمړی خپل اټومي ګواښ نوی لرې کړی، پیونګ یانګ به هیڅکله د خپل اټومي وسلې د لرې کېدو پروګرام په یو اړخیز ډول پر مخ یو نسي. د کوریا د مرکزي خبري اژانس لخوا دغه بیان داسې مهال خپور شوی چې د اټومي وسلې د لمنځه وړلو د پروسې او د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو پر سر د پیونګ یانګ او واشنګټن ترمنځ اټومي مذاکرات په ټپه ولاړ حالت کې دي. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیر جون کې په سنگاپور کې د لیدو پر مهال د کوریا ټاپوز میڅخه د اټومي وسلې د لرې کولو پاړه ژمنې وسوي، خو د دې کار نیټه نه وټاکل شوې. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي شمالي کوریا د خپلو توغندوی او اټومي تاسیساتو پاړه چې ټاکل شوې د یو احتمالي توافق په ترڅ کې مشخص او لمنځه یوړل سي وضاحت ورکړي، خو پیونګ یانګ ټینګار کوي چې لومړی باید پر دوی نړیوال بندیزونه لرې شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. نوموړی په ابوظبي او راولپنډۍ کې د طالب چارواکو او پاکستانی چارواکو سره تر لیدنې وروسته کابل ته ځي. په پرون ماښام نوموړی دغلته په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلي، هغوی ته یې د خپلو سفرونو په اړه معلومات ورکړي. د خلیلزاد د لیدنو کتنو او د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په رپورټونو سربیره دا وری چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن پر ټویټر د پیغامونو یو سلسله خبره کړې ده او پرته لدې چې د کوم مشخص هیواد نوم واخلي ویلي دي چې هیڅ وګړی یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت یا د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت خبرې او پریکړه وکړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د افغانستان په اړه بزین نور موضوعات هم در سره شریک کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د البانیا حکومت دوه ایراني ډیپلوماټان د امنیتي دلایلو له امله له دې هیواده وایستل. ونیس پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. تاسو مخکې غلا ساتي راډیو نو ورېدا. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره کتلي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د ملي والي د حکومت مشرانو ته له طالب استاد سره په ابوظبي کې د خبرو اترو جزئیات ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د سولې شورا هیله لري چې طالبان او امریکا ترمنځ وروستۍ ناستې به په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابر کړي. اکرام الله اکرام نور حال راکړي.
د ملي والي د حکومت د مشرانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې چې تیر شپه په کابل کې ترسره شوی، په ابوظبي کې د طالب استازو سره د خبرو اترو او د سولې پاړه د راتلونکو ګامونو او د بین الافغاني خبرو اترو پاړه خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې تیر شپه له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سره کتلي دي. خاغلی خلیلزاد وړاندې په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د نن د مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو لاسازو او ځوانانو سره هم له طالب استادو سره د روسي لیدونکو کتنو جزئیات شریک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا وایان سید احسان طاهری وایي چې خاغلی خلیلزاد به نن د سولې دالی شورا له مشرانو سره هم وګوري او هیله شته چې وروستۍ هڅې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل وګرځي.
مونږ اړتیا لرو چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل کړو. په دې اړه ترسره شوې ناستې ډېرې مهمې دي او دا ناستې به تر هغې دوام پیدا کړي تر څو چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې وشي. مونږ ته د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ډېرې مهمې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده عربي اماراتو په مرکز ابوظبي کې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ درې ورځې لیدنې پای ته رسیدلې دي. په دې ناسته کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم برخه لرله. خاغلی خلیلزاد کابل ته راتګ وړاندې تیر ورځ له پاکستانی مقاماتو سره د خبرو په هدف اسلام آباد ته هم سفر درلود. په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویان ویلي چې خاغلی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درسیز قمر جاوید باجو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. که څه هم تر دې دمه د ابوظبي د ناستې جزئیات نه دی پډاګه شوی، خو یو شمیر رسنۍ راپور ورکړی چې په دې ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټه د موقت حکومت پر رامنځته کېدو د طالب بندیانو خوشی کول په شپږمیاشتنی اوربند او د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د وستلو په مسلو هم بحثونه شوي دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پر جوړېدو او اوربند په دې ناسته کې بحثونه نه دي شوي. خو د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم واک د افغانانو او افغان مشرانو حق دی، د موقت حکومت لپاره ځای نشته او د افغانانو په قربانیو به معامله ونه شي. ښاغلی محب همدا شان ټینګار کړی چې د یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد یا شخص د دې واک نه لري چې په افغانستان کې د حکومتولۍ فرمول بدل یا هم تازه داسې ساختار وړاندې کړي چې د اساسي قانون او سیاسي واکونو سره په ټکر کې وي. بلخوا یوې معتبرې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د ابوظبي ناستې په ځینو مواردو اعتراض لري. له طالب استازو سره افغان پلاوي ته د خبرو د زمینې نه برابرول په موقت حکومت بحث د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د حل ځلو په ملاتړ د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو لوري د وی ګډي اعلانې خپرول او له دغه ناستې د طالبانو د ځان په ګټه تبلیغات هغه څه دي چې د سرچینې په وینا د افغان حکومت د اعتراض لامل ګرځېدلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې ټول افغانان په هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید د ټولو اړخونو غوښتنې په نظر کې ونیول شي.
په هغه طریقه چې افغانانو
دا ایو اړتیا ده چې سوله باید یو طرفه او تحمیلي نه اوسي، بلکې د افغانستان واقعیتونو ته په کتلو او د دواړو لورو ترمنځ په تفاهم ترسره شي او رهبری یې د افغانستان په لاس کې وي. د دې ترڅنګ باید د دواړو لورو یعنی افغان حکومت او طالبانو نظرونه هم واخیستل شي او ټول باید د افغانستان په راتلونکي نظام کې خپل ځانونه وګوري.
که څه هم لا معلومه نه ده چې د طالب استازو او امریکایي لوري ترمنځ به راتلونکي ناسته کله او چیرته ترسره شي، خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس چهارشنبه په ورځ لیکلی چې د دې خبرو سلورم پړاو به په ابوظبي کې وي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا چې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ به راتلونکي ناسته کومې پایلې ولري او آیا طالبان به له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي او کنه، هغه پوښتنه ده چې سمدستي ورته ځواب نشي ویل کېدی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو سیمه ایز تلویزیون اریانا نیوز سره په یوې تازه مرکه کې چې څو شېبې مخکې خبره شو ویلي دي چې له طالبانو سره یې په موقت حکومت یا د افغانستان په راتلونکي سیاسي څرنګوالي خبرې نه دي کړې. ده وویل چې طالبانو ته یې ویلي دي چې د سولې لپاره یو ښه فرصت دی له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته کینی. په اریانا نیوز سره د زلمی خلیلزاد په خپل مرکه کې په دې هم ټینګار وکړ چې طالبان ته ویلي که سوله نه کوي نو باید ډاډه اوسي چې د افغانستان د حکومت سره د امریکا ملاتړ دوام کوي او دوی به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې چې اریانا نیوز خبره کړې ده وویل چې د طالبانو سره د ابوظبي په غونډو کې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو لخوا د اوربند په شمول یو لړ پیشنهادونه شوي وو چې وسلوالو طالبانو وویل دوی به په دې پیشنهادونو له خپل مشرتابه سره خبرې کوي او وروسته به بیا خپل ځواب وایي. بلخوا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په یوه اعلامیه کې چې د ملي امنیت شورا خپره کړې ده ټینګار کړی چې د افغانستان په سوله باندې او د افغانستان په راتلونکي سیاسي جوړښت باندې به هیڅ ډول معامله او جوړجاړي ته اجازه ورنه کړي. فرشته جلالزی پر دې موضوع جزئیات تراوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د هغه پرون ماښام کابل ته ورسید. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تیر شپه د افغانستان د ملي یووالي حکومت له مشرانو اشرف غنی او عبدالله سره په کتنه کې د ابوظبي د غونډو په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد لیکلی چې له دواړو مشرانو سره د خپلو خبرو او کتنو جزئیات شریک کړي دي. خلیلزاد پرون اول مورس په ابوظبي کې د طالبانو لاستازو سره وکتل. طالبانو په یو بیان کې چې رسنوی ته پرون استولای وو ویل چې له خلیلزاد سره د هغوی استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو د بندیانو پر خوشی کولو خبرې کړې دي. طالبانو دارت کړ چې په افغانستان کې د موقت حکومت پر جوړېدو اوربند یا د جمهوری ریاست پر انتخاباتو خبرې شوې دي. له افغانستانه د سولې مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمی په سر کې وو ابوظبي ته تللی و، خو طالبانو وویل چې د افغانستان د حکومت له استازو سره یې خبرې نه دي کړې. خلیلزاد پرون له متحده عرب امارات او پاکستان ته ولاړ. د پاکستان د پوز په بیان کې ویل شوی چې هغه د پوز د لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره وکتل او د پاکستان له همکاري مننه وکړه. د جنرال باجوه او زلمی خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دی خبر شوی، خو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خبره کړې او پکې ویل شوی چې هیڅ وګړي یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت خبرې وکړي. حمدالله محب لیکلي چې افغانان سوله غواړي، نه داسې معامله چې په بیړه شوی وي او د افغانانو قرباني پکې ضایع شي. د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار په یو بل ټویټ کې لیکلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅ بل هیواد دا حق او صلاحیت نه لري چې په افغانستان کې د سیاسي اعمال په ګډون د دولت ونی پر نوې فرمولې یا تشکیلاتو خبرې وکړي چې د افغانستان پر اساسي قانون تیرای کوي. حمدالله محب لیکلی چې د افغانانو پر قربانۍ به معامله ونه شي. هغه د سعودي عربستان، متحده اماراتو او امریکا هڅې ستایلي چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د لارې خلاصولو لپاره کوي. محب یادونه کړې چې د کابل او واشنگټن روابط پر هغه دو اړخیز امنیتي سند ولاړ دي چې افغانانو مشورتي لوی جرګې، ولسی جرګې او مشرانو جرګې ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلي چې د ورځې بعد د افغانستان د مدني ټولنې له استازو، سیاسي مشرانو او د ځوانانو له یو شمېر استازو سره ګوري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم د انساني قاچاق په اړه یو موضوع راخلو. په افغانستان کې انساني قاچاق یوه له جدي ستونزو نه ګڼل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان یوازې د انساني قاچاق په تور نیولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د انساني قاچاق پر زیاتېدو اندېښمن دی. د یاد وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو میاشتو کې په لسګونه کسان د انساني قاچاق د جرم په تور نیول شوي دي.
په دې ورسته کې تاسو پوهیږئ چې هغه تغیرات چې په کشف کې راغلي دي او هغه تغیرات چې په استخباراتو برخه کې راغلي دي، دغه نتیجې په ترڅ کې موږ په دې باندې توانېدلی چې 403 کسان په تیرو دریو میاشتو کې د جرمي شبکو غړي او مشرانې ونیس. د انساني قاچاق په برخه کې په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان نیول شوي.
په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې د معلوماتو لمخې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ په کچه د انساني قاچاق په برخه کې د نوملړ په لومړي سر کې وو، خو د 2018 کال نه راپدې خو د دغه هیواد نوم د انساني قاچاق په لیست کې دویم ځای ته راغلی دی. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د هغو ځوانانو او انجونو شمیر چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راوستل کیږي او د انساني قاچاق قرباني دي په چټکۍ زیات شوی دی. په ټرونیسو شبکو کې ډیر ځله داسې ویډیوګانې هم خبرې کې چې نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه له قاچاق شویو افغان ځوانانو سره د یادو هیوادونو د پوځیانو ناوړه چلند ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې غړي علا محمد احمدزي له ازادي راډیو سره هغه لاملونه شریک کړل چې په دغه هیواد کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
امنیتی اوضاع ډیره خرابه ده په افغانستان کې. د فقر او بیچارهګۍ کچه ډیره لوړه ده په افغانستان کې. عامه پوهاوی نشته خلکو ته. همدارنګه قانون تطبیقول، قانون عملي کېدل چې قانون افسای ده، یو قانون کې بعض مشکلات هم وجود لري چې دولت او د پارلمان لخوا نه پاس شوی ده. هغه قانون نه عملي کېږي. هغه قاچاقبران چې عمل ترسره کوي یوی په سزا باندې یوی د عمل سزا نه ورکول محاکمه کیږي نه.
ښاغلی احمدزی دا هم وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي او د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په کور دننه او هغو نړیوالو سازمانونو او ادارو سره په همغږۍ کار وکړي چې په دغه هیواد کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره قوي طرحې او پلانونه لري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل
د انساني قاچاق ستونزه په افغانستان کې جدي ستونزه ده. یو ولاتي هم تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د خلکو بیکاری ګڼل کیږي. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د افغان کوریا د حرفوي زده کړو په روزنیز مرکز کې د تخنیکی کارګرانو د روزلو یو نوې څانګه پرانستل شوې او هدف یې په افغانستان کې د تخنیکی کارګرانو د شمیر زیاتول دي. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
که څه هم د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کارګرانو بیلابیلې ټولنې وایي په افغانستان کې کار ته چمتو شاوخوا 2 میلیونه کسان د کار په لټه کې دي. په کابل کې د افغان کوریا د حرفي زده کړو په روزنیز مرکز کې د پنځشنبه په ورځ د تولیدي فابریکو د تخنیکی چارو لپاره د مسلکي کسانو د روزلو یو نوې څانګه پرانستل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دغه څانګې د پرانستو پر مهال هیله وښوده چې د یادې څانګې کارګران د هیواد د تولیدي فابریکو تخنیکي ستونزو ته رسیدګي وکړي.
وزارت در همکاری با اداره محترم کویکا
دو بل وزارت لکیوکا لیداره سر پا همغگی پا لومری گام که دا فابریکو دا ادارو و تولیدی برخو لپار کارگران روزی چه دا فابریکو دا بریخنا و کمپیوتر برخی او همدارنگ زین نور پر مختل برخی هم پا که شامل دی. ممکن لداغ لار گند شمیر کسان دا با عزت کار خواندان شی
داد زیاد صاحب شغل آبرومند شوند.
د دغه څانګې د فعالیدو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د صنایعو د انجمن او په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د نړیوال دفتر ترمنځ لاسلیک شو. اوسمهال د افغان کوریا د حرفي زده کړو د مرکز په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو ښځینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. مسؤولین وویل د افغان کوریا روزنیز مرکز هڅه کوي چې د مارکیټ اړتیاو ته په پام کارګر وروزي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر دا هم وویل خصوصي سکتور کولی شي چې له دغو ځوانانو نه د خپلو اړتیاو سره سم کار واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل اوسمهال د تولیدي فابریکو اکثره تخنیکران بهرنیان دي او نوې پرانستل شوې څانګه به بهرنیو ماهرانو ته د خصوصي سکتور اړتیاوې کمې کړي. خود کار په لټه کې یو شمیر کسان وایي ډیری داسې کسان شته چې د افغان کوریا روزنیز کورسونه یې سرته رسولي خو بیا هم وزګار دي. د حبیب الله په نامه یو ځوان آزادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې چې د کار وضعیت بې خراب شوی دی. زه د ارتباطاتو بخش نه خلاص شوی یم. هرې موسې هر بخش چې څه ما شناخته ونه لري خو تک څه کار نه کوم. د دولت نه موږ دغه غواړو چې فابریکې زیاتې کړه، اشافي پروژې زیاتې کړه، خلک په کار شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې هر کال د وزګارو کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د لیسو او پوهنتونونو فارغان د جنګونو له امله بې ځایه او له بهرنیو هیوادونو نه راستانه شوي هغه کسان دي چې هر کال د وزګارو شمیر زیاتوي. د افغان کوریا د حرفي زده کړو روزنیز مرکز له 2015 میلادي کال راهیسې په کابل کې فعال شوی چې د دغه دفتر د رئیس ریدی د سوینګیچ په خبره تر اوسه د دغه مرکز د حرفي زده کړو په څانګو کې څه کم 8000 ښځې او نارینه روزلي دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د هیواد د وزګارو کسانو شمیر ته په کتو که د دغه مرکز فارغان د کار خاوندان هم شي په هیواد کې د بیکارۍ اوسنۍ ستونزه کمیدلی نه شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په هلمند کې د سرسلیب نړیوالې کمیټې 1000 کسان د مصنوعي لاسونو او پښو لپاره راجستر کړي. د افغانستان په جنوب کې دغه نارامه ولایت د زرګونو خلکو لاسونه او پښې د ماینونو، ځانمرګ بریدونو او وسلوالو نښتو پر مهال پرې شوي دي. زموږ همکارې لیا استایی د سرسلیب اورتوپیدي مرکز ته ورغلې.
ډاکټر متی الله د هغه معلول زوی ته د اداري کارونو د تعقیب لارښوونه کوي چې په سنګین ولسوالۍ کې خپلې دواړې پښې او یوه سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړي دي. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر اړوند د مصنوعي لاسونو او پښو اورتوپیدي مرکز ته هره ورځ په سلګونه کسان مراجعه کوي او د مصنوعي لاسونو او پښو د ترلاسه کولو نوبت نیسي. د سره صلیب د لشکرګاه د څانګې مسؤلین وایي که څه هم دوی په روان 2013 میلادي کال کې د مصنوعي اعضاو دپاره د 1000 هغه کسانو درخواستونه ترلاسه کړي دي چې د جنګونو او ناامنیو له امله پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي، خو بیا هم د هغو کسانو غوښتنو ته اولیت ورکوي چې رسمي دندې لري او یا د لرو پرتو سیمو نه راغلي وي. د دغه مرکز یو ډاکټر مطیع الله وایي دوی نه یوازې مصنوعي اعضاوې جوړوي او معلولو کسانو ته یې سپاري چې پر پښو ودرېږي، بلکې هغوی ته د معلولیت باوجود د کارونو او په دوی کې د موجودو وړتیاو په اړه لارښوونې کوي.
زموږ زیات مریضان چې دي هغه هغه مریضان دي چې خپل د بدن غړي د لاسه ورکړي اندامونه، مثلا لکه دواړې پښې چې د لاسه ورکړي، یوه پښه یې د لاسه ورکړي، او هغه کسان چې راځي ډېر مایوس یې، ډېر د خپل ژوند څخه مایوس یې. څه وخت چې موږ ووینو موږ خپله مایوبین یو، څه وخت چې موږ ووینو چې موږ دلته کار کوو هغه بیا ډېر خوشحاله سي او خپل ژوند ته یعنې امید نور هم پیدا کړي، امیدواره سي چې والله چې دا دی مایوبم یو څه کولی سي، کار کولی سي، او هغه دا دی د ډاکټر په اسمانی کار کوي، ډېر خوشحاله سي. او د هغو دپاره دلته د مصنوعي غړي جوړوو، لکه لاس او پښه دا یو سهولت دی دلته خپل ورته جوړیږي.
د څو اوسپنیزو کټارو په منځ کې لس کسان چې وایي تنکي ځوانان دي، د مصنوعي اعضاو سره د تمرین پر مهال په هغه لویه هنداره کې ځانونو ته ډیر ګوري چې د دوی د حرکت انداز او مکمل وجود ورشي. د سره سلیف دفتر ته د مصنوعي اعضاو د ترلاسه کولو لپاره د سنگین ولسوالۍ راغلی اوسیدونکی شپږ دېرش کلن لال محمد فکر کوي چې د جګړې دواړې غاړې د دوی د ژوند او مال پر ځای خپلو ګټو ته ګوري. هغه چې څلور کاله وړاندې دواړې پښې او یوه سترګه د ماین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړې ده وایي پر ماین د ملکي او نظامي فرق نشته.
هغه چې هر کوم ملکي که دولتي هغه ورته پټي، هغه د دې په کیسه کې نه ده چې دا ملکیان مانا یا خوږېږي یا دولتي هغه مانا موږ تاسې د نیو لونه یې دوی به چې دا کار ونه کړي، جوړه سره وکړي، مانا سوله وکړي، باید چې د دغه سره دوی ګټه واخیږي. دا څوک مري، دا څوک مري، پر ما که کونډې که یتیمې دا کوچنی که لوی دا ټوله پرخیږي، ملکیان هم پرخیږي، حکومت خلک هم پرخیږي، موږ تاسې نه امریکایي پرخیږي، نه بلې پرخیږي، موږ تاسې د دیني علونه یو ګرده مسلمانان یو، یا زه مرم یا دی مري، په دې کې ماینونه میږدي، په دې کې هېڅ ګټه نشته.
د کابل اوسیدونکی محمد نسیم چې خپله هم مایوب دی، اوه کاله کېږي چې په لشکرګاه کې د سره صلیب په اورتوپیدي مرکز یا د مصنوعي لاسونو او پښو په ورکشاپ کې کار کوي. د ازادي راډیو ته ویل دا ورته د زغملو نه ده چې په هر کال کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زرګونو داسې کسانو دپاره مصنوعي پښې او لاسونه جوړوي چې خپل هغې د جنګونو او چاودنو له امله د لاسه ورکړي وي.
پولیو مریض لپاره موږ دلته پښه جوړوو، د زنګوانا پورته چې پښې پرې جوړوو، د زنګوانا کښته چې پښې پرې هم پښې ور جوړوو، دغسې سلسله په سلسله یا مراتب په مراتب کار ورته کوم. باید روغ سړی د یو مایوب یا یو مزور خپل د ورور سره ولو چې بخې کوپرې، باید یو هغه کس چې روغ دی، باید هغه سړی چې پښې نه لري یا لاس نه لري د هغه ډېر احترام او عزت وکړي.
تا ته اسانه ده دا شان ویني؟
یا ډېر مشکل دی، ولې چې زه خپله پوهېږم چې زه خپله مایوب یم، ډېر مشکل دی.
هلمند چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د روانې جګړې تر ټولو تود سنګر پاته سوی دی، ډیر داسې قربانیان نور هم ولري چې شاید د سره صلیب دې ډول مرکزونو ته چې د مصنوعي لاسونو او پښو په برخه کې مرسته کوي مراجعه نه وي کړې. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر مسؤول انتونی ابی نادر په یوه خبرې ناسته کې وویل د روانو ناامنیو شدت اکثر وخت دوی کارونه هم له ستونزو سره مخامخ کوي. دی وایي زموږ د جنگ له اړخونو غوښتنه دا ده او موږ ټولو هغو فرصتونو او امکاناتو ته شاغلاس وایي چې له امله یې د ملکي کسانو د ساتنې او خوندیتوب اړخ کوي او غښتلی کېږي. موږ سره له دې چې خپلو بېطرفه بشري مرستو ته دوام ورکوو، د ښکېلو غاړوغاړو چې د خپلو عملیاتو او وسلوالو نښتو پر مهال ملکي کسانو ته د زیانونو د اوښتلو او ستونزو مخه ونیسي. د یادونې ده چې د سره صلیب د لشکرګاه څانګه د اورتوپیدي خدمتونو تر څنګ د خلکو سره د خپلو زندانیانو د ملاقاتونو، ټلیفوني اړیکو او لیکونو د لیږ تر څنګ د جګړې د دواړو غاړو د ټپیانو او جسدونو په انتقال کې هم مرسته کوي. محمود الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو یا
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخم تر و بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. موږ وختل چې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو. متاسفانه چې د کومې تخنیکي ستونزې له کبله ونتوانېدو دا پیغامونه خبره کړو. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړل. زلمی خلیل زاد چې تیر ماښام کابل ته ورسېد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی او د ابوظبي د درې ورځنۍ غونډې معلومات یې ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړې چې د کوم مشخص هیواد نوم یې نه دی پکې اخیستی، خو پکې ویل شوي چې هیڅ وګړی یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت خبرې وکړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې دولس وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. د افغان پوځي چارواکي وایي چې د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دا پیښه شوې ده. په هرات کې د هاوان دی مرمۍ د چاودنې له کبله څلور تنه بزګر وژل شوی دی. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه په چشت شریف ولسوالۍ کې شوې ده. دی وایي د هاوان د زړه سرکولوله له پخوا په دغه مځکو کې موندل شوی و، خو وروسته و چاودل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل سي. نوموړي په دې برخه کې له نړیوالو وسلوالو تړونونو څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین چې نن یې په خپل کلنی کنفرانس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ وروستۍ ترینګلتیا بیرته عادي حالت ته راوګرځي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، برېټانیا او فرانسې ویلي چې په سوریه کې ځینې کارونه لاسته چې باید ترسره سي. او شمالي کوریا وایي تر هغه چې د امریکا متحده ایالاتو لمړی خپل اټومي ګواښ نه وي لرې کړی، پیونګ یانګ به هیڅکله د خپل اټومي وسلې د لرې کېدو پروګرام په یو اړخیز ډول پر مخ یونه سي.
دوستانو اوس هم زو کابل ته یوسف خان صدران څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ نړیوال جام راتلونکو نه افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2019 یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام به د روانې میلادي میاشتې په 26مه نیټه افغانستان ته راولېږدل شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې جام ته به لومړی په کابل کې د هرکلی او بیلابیل نور پروګرامونه ترسره شي او له هغې وروسته به بامیانو، هرات او په پای کې کندهار ولایت ته هم ولېږدول شي. د 2019 زیږدیز کال کرکټ نړیوال جام تر دې دمه د نړۍ بیلابیلو سیمو ته دول شوی. له دې وړاندې د کرکټ لومړی نړیوال جام په 1393 هجری لمریز کال کې هم افغانستان ته راوړل شوی وو او هغه وخت ایوازې په کابل کې نندارې ته وړاندې شو. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې غوراوي سیالۍ پای ته ورسېدې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي د دغو دریو ورځنیو سیالیو اتلولي د هندوکش کابل لوبډلې وګټله. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې له کابل څخه د پاروان او کاپیسا په لویه لار ترسره شوې. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د ملي لوبډلې د غوراوي په دغې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه له سلو ډیرو لوبغاړو ګډون کړی و. او وروستۍ خبر دا چې د اسپانیا ریال مادرید او د متحده عربي اماراتو آلاین لوبډلې به راتلونکي شنبه د فوټبال کلبونو نړیوال جام پای لوبه وکړي. ریال مادرید درې واره مخکې د دې لوبه اتل شوی، خو آلاین لوبډله په لومړي وار پای لوبه کوي. ګرټ بیل هغه فوټبال ستوری دی چې د جاپاني لوبډلې کاشیما په وړاندې پرون په خپل هیټریک سره ریال مادرید د فوټبال کلبونو نړیوال جام پای لوبې ته وروست. آلاین لوبډله که څه هم لومړی وار د کلبونو نړیوال جام فاینل لوبوي، خو وړمه ورځ یې په سیمي فاینل کې د لاتینې امریکا اتل ریور پیلټ قوي ټیم مات کړ. د فوټبال کلبونو نړیوال جام پای لوبه به د شنبه په مازیګر په ابوظبي کې ترسره شي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ښوونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو او کور کلی واورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمي شبکو او تروریستان لوري اختطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي تعقیب لاندې دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رغمل شو یو شمېر آزاد شوي او د نورو د خلاصون لپاره عملیات کیږي. نور جزئیات له رحمت الله افغان نور ورپسې کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام راخبرېږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمي شبکو او اختطافچیانو په وړاندې د حکومت دریځ دومره جدي دی لکه د تروریستانو په وړاندې چې جدي دی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د ټولې ډلې د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څارنې لاندې دي.
زموږ امنیتي، کشفي، استخباراتي، جنايي او اپراتیفي بخښونه تر هر وخت اوس غښتلي شوي. د جرمي شبکو پاکله زموږ دریځ همدومره جديدي لکه چې په واد کې د ترستانو پر وړاندې جديدي. ټول جرمي شبکې زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر نظارت لاندې دي چې وخت نو وخت د دوی زیاتره نیول شوی او یا هم د نیول په حالت کې دي. ټول هغه کسان چې جرمي شبکو یا هم له ترستانو سره ګراوګان دي هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې.
دا چې په څومره شمیر کې کسان په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې اختطاف شوی د کورنیو چارو وزارت یې په اړه معلومات نه ورکوي. خو د منظمو جرمي شبکو او وسلوالو ډلو له لوري د بهرنیانو په ګډون یو شمیر افغانان اختطاف شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان کیوین کینګ او تیموتی جانویکس د طالبانو لخوا د 2014 میلادي کال د اګست په ومه د کابل له درلامان سیمې وتښتول سول چې تر اوسه یې هم برخلیک نه دی څرګند. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تازه د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جرمنۍ تبه د اختطافچیانو له منګلو ژغورلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ژغورل شوې جلۍ یې په کابل کې د جرمني سفارت استازو ته سپارلې ده.
کله چې تحقیقات د دوی نه څېړنه شروع شو او کشفي او پراتیفي کار هم شروع شو تصدیق شو دغه جنایتی چې د رابع په نامه ده د همدې سره په ګراوګان دی چې هلته یو عملیات هم وکړه او هغه د بند څخه د دوی د بند څخه خلاص شو. نجیب نوی اوس په نظارت خانه کې دی او دغه جنۍ پرون د آلمان سفارت نمائنده ته په کابل کې د تسلیم شو.
د امنیتي چارو افغان کارپوهان هیوادوالو او په افغانستان کې بهرنیو کارکونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسېدنې ځای په اړه افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي ترڅو د جرمي شبکو او اختطافچیانو په لومو کې راګیر نه سي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریزوای ټول افغانان دي د اختطافچیانو د ځایونو او د دوی د پلانونو د معلومولو په برخه کې له کشفي او استخباراتي ادارو سره مرسته وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په ځینو ولایتو کې وچکالی د دې سبب شوه چې د ماشومانو په زده کړه کې خنډ راشي. نن په همدې کله غږی ولوم سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کارکونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې ورڅخه پوښتو چې د افغانستان په کومو ولایتو کې وچکالی د ماشومانو د زده کړې مخې ته خنډونه جوړ کړل.
دوه درې کاله کېږي چې دلته بارانونه ندي شوي او ځمکه وچه پاتې ده چې زراعتي حاصل خلکو نه دی اخیستی. د دې ولایتونو خلک خصوصا د بادغیس، هرات او د غور تللی دي د ولسوالۍ نه مرکز ته او هرات ته اکثره د دوی